Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شپې په دې خبری مجله کې د اروپا پارلمان د افغانو ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو یوې فعالې دې غونډې ته وویل
څباندې 35 میلیونه افغانان پاتې دي له لوږې او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي.
د برېټانیا پارلمان د افغانستان په تړاو جلا غونډه ترسره کړه. له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. خبریالان وایي معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی خو طالبان بیا دوی ته ډاډ ورکوي.
اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده چې ملي منافع او هغه ارزښتونو ته چې ملي او اسلامي ارزښتونه دي هغو ته پام پکې شوی وي.
او په غور کې د یوې پخوانۍ پولیسي او کابل کې د یو وتلي دیني عالم د وژلو په تړاو مو د هغوی د کورنۍ له غړو سره خبرې کړي. نن سه شنبه د وګي یا سمبولې څور لسمه او د سپتمبر ومه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس به د دې ساعت خبرونه واورو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بېګا لاریونونه شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د افغانستان د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسنی مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه تاس خبری آژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بېګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې خپلواکو سرچینو لانه دي تایید کړي ګڼ شمیر خلک لیدل کېږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظري بېګا ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمش په طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنګرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنجشیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړې. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد ترڅو د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت او وروندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتي شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وای د نوی حکومت د کار تر پایل او د هوایی ډګر تر بیا فعالیدو پورې چاته له افغانستان د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایی ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایی ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم کسی از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت دی.
علت همی است.
اخوا رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانیدلی چې څلور امریکایان له افغانستان وباسي، خو جزئیات نه دي ورکړي. امریکا د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې څه باندې 140,000 کسان له افغانستانه وایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نروڼتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایت د ده هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کښېني. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمېنه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنګلادیش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنۍ سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې دی.
د افغانستان 19 کلن لوبډله بنګلادیش ته ورسېده. د ویل چې د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله به د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې 50 ورځې لوبې ترسره کړي او دغه لوبې به د راتلونکې جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان 19 کلن لوبډله د بنګلادیش 19 کلن لوبډلې سره یوه 4 ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان 19 کلن ټیم 13 اونۍ له کابله د پروازونو د نشتوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنګلادیش ته سفر وکړ. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او عملاً د ښځو په وړاندې د بندیزونو لګول پیل کړي. خو د طالبانو ویان د اروپا د پارلمان تر دې غونډې مخکې ویلي و چې د ښځو د فعالیتونو زمینه به برابره شي او د شریعت په چوکاټ کې یې حقونه تامینوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزین اورو.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي، خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره پاتې شوې.
څباندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي. څباندې نیمایي ښځې او نجونې دي. له لوږې، اساسي خدماتو له لاسرسي او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي. دوی ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. له ناقانونه نیولو، وژنو، کور په کور تلاشۍ، په ښځو باندې له بندیزونو او په پنجشیر باندې د طالبانو د بریدونو په سبب د ملکیانو له زیانمنېدو خبرېږو. د طالبانو کړنې د هغوی له ژمنو سره مطابقت نه لري.
میرمن اکبر زیاته کړه افغان ښځې فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې پرېښي او د دوی د برخلیک په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. هغې وړاندیز وکړ چې طالبان دې باید مسؤول وګرځول شي او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غښتلي او کوټلي ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دفاع له داسې وخت افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري، خو دمګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي.
در عرصه‌هایی که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت
خزی پکومو برخو که چې اسلامی شریعت ورته اجازه ورکړي زمینه ورته برابرېږي موږ ډاډ ورکو. اوس هم په عامې روغتیا کې ټولې ښځې راغلي خپل کارې پیل کړی، همداراز په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو به نورې برخې هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د ښځو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي،
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن ګاز کارول شوی، لاس پرې پورته شوی او له بد چلند سره مخې شوي. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخې دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظې پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه وررسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
و موردل چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او ښځې ویره لري. بل لور ته د برېټانیا صدراعظم د پارلمان په یوه جلا غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې دي. بوریس جانسن ویلي طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. د برېټانیا صدراعظم د پارلمان په دې غونډه کې همداراز ټینګار وکړ چې د خلکو د خوندي رایستلو لپاره لا هم د دوی هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د برېټانیا پارلمان تیر مازدیګر د افغانستان په تړاو ځانګړې غونډه دایره کړې وه چې پکې د بهرنیانو له راوتلو وروسته د افغانستان پر وضعیت په تېره بیا دا چې له طالبانو څه تمې کېږي تاوده بحثونه وشول. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن لومړی سر د خپلو عسکرو ستاینه وکړه چې د خلکو د رایستلو ماموریت په بریالۍ توګه ترسره کړ. هغه د خپلو خبرو په دوام کې ټینګار وکړ چې طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه ودرېږي. که په کابل کې نوی رژیم نړیواله پیژندنه او میلیاردونو ډالرو ته لاسرسی غواړي چې اوس مهال په بهرنیو حسابونو کې کنګل شوي، نو موږ او زموږ ملګري به دوی دې ته اړ کړو چې په خپلې موافقې ودرېږي او د دې مخه ونیسي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ په ځاله بدل شي. ده وویل طالبان به په خبرو نه بلکې د هغوی په کړنو باندې قضاوت شي. برېټانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې ګڼ سرتیري درلودل چې بوریس جانسن یې هم یادونه وکړه. وی ویل د بهرنیو حضور په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او ګڼو نورو پرمختګونو زمینه برابره کړې وه. د برېټانیا د پارلمان ګڼو غړو په افغانستان کې په پاتې ګواښونو خبرې وکړې. دلی پخوانی صدر اعظم تریزا می وویل د ناتو له راوتلو وروسته ترهګریز ګواښ زیات شوی دی.
دا د ناتو د ځواکونو د راوتلو نتیجه ده چې ترهګریز ګواښ زیات شوی دی. آیا صدر اعظم جانسن به تایید کړي هغو کسانو ته چې دلته په برېټانیا کې د ترهګرۍ ضد کار مخ ته وړي ټول اړین ملاتړ ورنه وشي چې زموږ خوندیتوب یقیني کړي؟
صدر اعظم بوریس جانسن یې په ځواب کې وویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو کار اخیستل کېږي، خو دمګړی د ترهګریز ګواښ د زیاتېدو په اړه څه مستقیم معلومات نشته. تر دې مخکې امریکایي پوځیانو هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي یو وار بیا د القاعدې او داعش په څېر د ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره شي. د برېټانیا د پارلمان په دې غونډه کې د بحثونو یوه لویه برخه د برېټانوي ځواکونو لخوا د افغانانو او نورو خلکو د رایستلو عملیات و. صدراعظم بوریس جانسن وویل هغه کسان چې لا هم پاتې دي راوبایستل شي.
We are working urgently with our friends in the region to secure safe passage.
موږ په سیمه کې د خپلو ملګرو سره په عاجله توګه کار کوو څو د خوندي عبور زمینه برابر شي او څومره ژر چې لارې خلاصېږي موږ به هر ممکن کار وکړو چې تاسو امن ځای ته ورسوو. په دې هڅې سربېره انګلستان په رسمي ډول د بیا میشته کېدو یو جلا پروګرام په لاره اچوي چې په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې تر 20,000 پورې افغانانو ته خوندي او قانوني لار برابروي. په لومړي کال کې به 15,000 کسانو ته دغه زمینه برابرېږي. طالبانو ژمنه کړې هغه خلک چې قانوني اسناد لري کولای شي به هر سفر وکړي، خو شرط یې دا دی چې هوایي ډګر بیا فعال شي او د دوی نوی حکومت هم په کار پیل وکړي. امریکا او متحدینو یې د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې له افغانستانه له 1,200 زیات افغانان او بهرنیان وایستل، خو د راپورونو له مخې لا هم سلګونه بهرنیان په دغه هیواد کې پاتې دي او د بهرنیو پروازونو پیل ته انتظار باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس برا شو دیتا چه لویدیزو رسپانو دا افغانستان پا را چه لیکنه او تبصری خبری کلی دی. نیوزویک مجله په خپل وروستۍ ګڼه کې د پنشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي خو د مقاومت جبهې د خپلې مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبه په ورځ وویل پنشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو خو د مقاومت سرچینو وویل د دوی کسان لا هم په سنګرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنګیالیو د دوشنبه په شپه د پنشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چیزان د مقاومت د ملي جبهه مشر بولی پر ټویټر لیکلی د پنچیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره منعکسه شوې واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یوه برخه کې لیکلی د پنچیر د سقوط په اړه امرالله صالح چیزان د جمهوري ریاست سرپرست بولی تر اوسه څه نه دی ویلي. نیشنل انټرست خبرونه دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان او طالبان دایمي ملګری دي او یو بل ته لا هم اړتیا لري. د خبرونې په لیکنه د دواړو لوریو اړیکې یو ښکارا راز دی او د طالبانو اداره د اسلام آباد لخوا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په نویمه میلادي لسیزه کې د طالبانو حکومت یوازې د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. دا هیوادونه پاکستان، عربستان او متحده عربي امارات وو. نیشنل انټرست لیکلي اسلام آباد دوه هدف تعقیب کړي، اول دا چې د دوی یو ملګری رژیم پر کابل واکمن شو او بل دا چې د طالبانو پخوانی نظام له هند سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودې. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ جشنونه لمانځي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو پر دې امر تمرکز کړی چې ښځینه محصلانو ته یې ویلي پوهنتونونو کې د حجاب مراعت کړي. طالبانو دغه راز ویلي خصوصي پوهنتونونه دې د پردې په اچولو سره د یوه ټولګي دننه نجونې او هلکان سره جلا کړي. ورځپاڼې د پوهنتون د یوه استاد په حواله ویلي د لارښوونې د دوی چارې یو څه ستونزمنې کړي ځکه کافي ټولګي او کافي شمېر ښځینه استادانې نه لري. سمکغله ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمیر خبريالان د روانو حالاتو دوام ته سخت اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له مخکيني حالات اطلاعاتو ته د لاسرسي محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. د دوی په وینا له تیرو دریو اونیو راهیسې په سلګونه رسنۍ تړل شوي او زیات شمیر خبريالانو هم افغانستان پریښی. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر کابل میشت خبریالان وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوی دی. دوی وی خبریالان اوس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال زبی الله جهان مر
ځینو وختو کې محدودیتونه وضع کیږي په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو په غزه کې مثلا ځینې همکاران موږ نه پرېښودل کیږي چې کار وکړي یا مثلا پر دې پولې چاته وهل کیږي او وسایل ته اخیستل کیږي. دا یوه لویه ستونزه بل خدا ته چې تاسو ته معلوم دي چې د اوس لپاره طالبان اصل د اطلاع ورکول او یا د معلومات ورکول دا زندوي.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلون کې نظام باید شر تر ژره د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمی کړي. طالبانو شاوخوا یو شورا زی وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. لږې چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودرو او ګڼ خبريالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله خود. په کابل کې د بی بل خصوصي رسنۍ خبريال سید عمر سحر به روانو حالاتو سخت بیرول وای چې که حالات کابل شي په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسترولنی ژر لمنځه تلی شي.
ورسته لغې چې طالبان په ټول هیواد واکمن شوي د هیواد په ډېر شمېر ولایتونو کې البته په ټولو ولایتونو کې سلګونه رسنۍ تړل شوي او د هغوی زرګونه کارکوونکي بیکار شوي. په پلازمېنه کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف دی په کور دننه د همدې مارکیټ او بازار څخه پوره کول له بده مرغه چې اوس لیوستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه راواخلو خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبريالانو د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دا اندېښنه بې ځایه ده. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده، البته په حدود او چوکاټ کې چې ملي منافع او هغه ارزښتونو ته چې د ملی او اسلامي ارزښتونه دی هغه ته پام پکې سوی وي توهین او تحقیر د چا پکې سوی نه وي نور د رسنیو په مخ کې هیڅ خنډ نه دی موجود
د طالبانو د مطبوعاتو د غړی وی هغه رسنی چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دی تړل شوی بلکې خپل رسنی لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ وي نو موړې ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنی ته خنډ موجود نه دی او دوی کولای شي د اسلامي اصول پر وړاندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
سهارنۍ خبری مجله اوري که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړۍ ورځو کې عمومي بخښنه اعلان کړې خو په غور ولایت کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسي او په کابل کې د یوه وتلي دیني عالم وژل کېدو ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي د دغو کسانو خپل خپلوان او کورنۍ د دوی قاتلین طالبان بولي خو طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دوی د دې پیښو په اړه پلټنې پیل کړي دي تفصیل په دې راپور کې
د پولیسو د ویبخانې افسر نگار سوی محمد حنیف دی چې وایي مورې د ده د سترګو پر وړاندې ناپیژاندو وسلوالو ووژله محمد حنیف وایي د جمعې په شپه یې درې وسلوال کسان کور ته ورغلي او امیندواره مورې د دوی تر مخې په ډزو وژلې ده د ده په خبره دغو کسانو ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپېژندلي دي
درې کسان مو کور ته راننوتل زما په لور یې ټوپک ونیوه ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست دوی وویل موږ مجاهدین یو او تاسو اربکیان یئ درې مرمۍ زما په لور رافایر کړې او نور هم کور ته رادننه شول په مور مې یې هم ډزې وکړې او په چړې د سر مغزه وویستل زما درد دا دی چې مور مې امیندواره وه او دوی دوه قتلونه وکړل
مادرم اشما یک دان طفل دیگه هم داشت و چیز خواه دو شکر میخواه او هم دیگه خیلی دمودنه دو قتل کرده
د دې اونۍ لپاره دا دویم قتل دی چې ترسره کیږي بله پیښه د یو دینی عالم ده چې د خپلوانو په خبره یې د څېړنو لپاره ملي امنیت ته بیول سوی و او تر یوې اونۍ وروسته یې مړی موندل سوی دی د مولوي عبیدالله متوکل چې ویل کیږي له تیرو پنځلس کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جومات کې خطیب و له یو شاګرد سره یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې مړی پیدا سوی دي د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحماني وایي د طالبانو په ملي امنیت کې ځینو کسانو ورته ویلي و چې له څېړنو وروسته به خوسي سي هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده
د مندلو لپاره مو یو څو ځایونو ته عریضه وکړه نو بل اخره ملي امنیت ته لاړو موږ ته یې وویل چې کاري صاحب ورسره دی او له څېړنو وروسته به یې خوشې کړي له دې موضوع اته ورځې زیاتې تېرې سوې موږ بیا د کاري صاحب مړی د یوه شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې وموندې
در په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خپاره سوي دي نجیب ننګیال په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی د دغه ادعا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې په خپل فیسبوک په خپره سوی ویډیو کې ادعا کړې چې کور ته وسلوال طالبان ورغلي او د ده د نیولو هڅه یې کړې ده قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنګېده د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخواني حکومت ته تسلیم سوی و او تل به یې د جمهوریت په دفاع خبرې کولې طالبانو په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځانګړی یونیفورم لري او د دوی پرته بل هیڅوک نسي کولی چې کوم کس ونیسی یا وځوروي.
دغه وضعیت کنټرول لپاره مو په کابل کې ځانګړي یونیفورم لرونکي پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځانته یونیفورم لري. ما څه ویلی غو نه څوک حق لري څوک ونیسی او نه څوک حق لري څوک تلاشي کی یا مزاحمت ورته وکړي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړی، خو په غور کې د پولیسو د پخواني افسر نگار وزنه همدارنګ په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې دوی به په راتلونکي کې د هدفي وزنو ښکار نسی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي چپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. راځي چې لنډ خبرونه واورو. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوي تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي. تر اوسه دغو هیوادونو څه نه دي ویلي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف دومره ویلي که چیرته د طالبانو حکومت ټول شموله وي، دای به د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي دي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې خپلواکو سرچینو را نه دي تایید کړي، ګڼ خلک بهر راوتلي او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د قطر پلازمین دوحه ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونو هغو افغانانو کوربه دی چې د امریکا له خوا له افغانستان څخه بهر را ایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت او وړوندې چارې هم اوس قطر ته انتقال کړي دي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. د مخ کې د امریکا د استازو جرګې وغړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټکو خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونتیا شکایت کړ.